دشپې نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادي رادیو اونیز پروګرام وړاندې په خبرونه کې راځي، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. یو شمېر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحدې جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمېر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي دي. دا درې ورځنۍ غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ رابللې ده چې نن پیلېږي او د اپریل تر په ګوښتمه پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلی چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان او افغانانو د غوښتنو په اړه خبرې دي. د دې غونډې نننۍ جلسه پای ته رسېدلې او په راتلونکو دوو ورځو پورې به یې نورې جلسې دوام وکړي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې نور تفصیل راځي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خپره کړه ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره بې برخې کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمېر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر لا باید ونشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحثونه پیل شي. په پروان ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه شوي. په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي پیښه د شیخ علي ولسوالۍ د شبر کوتل په سیمه کې نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر د ډیر سرعت له کبله له سړکه واوښت. د پروان امنیه قمندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې دولس نور کسان هم ټپیان شوي. خبرپاڼه زیاتوي چې د پیښې قربانیان هغه سیلانیان وو چې له کندهار ولایت څخه د میلې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د اختر په تیرو دریو ورځو کې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ترافیکي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د دې هیواد او خلکو لپاره د ډیر کړاو او رانۍ سبب شوی او هم یې پر نړیوال اقتصاد چې له مخکې د کووید 19 ناروغۍ له کبله زیانمن شوی منفي اغیز کړی. ښاغلی ګوتیرش دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ یوې غونډې ته وکړې. ګوتیرش چې د لاوروف تر څنګ ناست و وویل د لویو قدرتونو ترمنځ کړکیچ لوړ حد ته رسېدلی او د جګړې خطرونه هم د غلطو اقداماتو او ناسمو محاسبو له امله زیات شوي. لاوروف د څو اړخیز سیستم او د ملګرو ملتونو د منشور په اړه د امنیت شورا د غونډې مشري ځکه کوله چې روسیا له اپریل میاشتې راهیسې د دې 15 کسیزې شورا دورهیي مشري په غاړه لري. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارتونه وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شایي څرګندونې د نه منلو وړ دي. ښاغلی شایي تېره اونۍ د فرانسې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا جګپورو ډیپلوماتانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې وویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باوري چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو غونډه روانه ده. د افغانستان لپاره د دې غونډې پر نتایجو له یو کارپوه سره خبرې کوو.
دا خلک یوازې د خپلو قومي او شخصي منافعو لپاره هلې ځلې کوي، د پردیو لپاره کوشش کوي چې شرایط بیا راتګ آمده کړي، خو دا امکان نه لري. نړۍ هم له افغانانو سره ستړې ده.
پر همدې موضوع د خبرونې په دوهم نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز پروګرام کې مفصل بحث هم لرو. د سودان په جګړه کې د ایثارو افغانانو د رایستلو لپاره د طالبانو د حکومت له هڅو به مو هم خبر کړو.
په دې مورد خارجه وزارت حتی رواني کړی دی، ان شاء الله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې موږ دوی ته موجود ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بهر کې ډیره افغان ورزشکاران د اولمپیک نړیوال کمیټې غواړي چې د پاریس په اولمپیک کې د دوی د ګډون ملاتړ وکړي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اوریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پدې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت مخالف شاوخوا دیرش تنه سیاستوال او فعالان په وینا کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره راټول شوي دي. د دې غونډې تنظیمونکي د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیتریچ وایي د غونډې هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ ویلي په افغانستان کې تر هغه وخته سوله نشي راتلی چې د یو اساسي قانون په اساس د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی او نړیوالو تر سارنې لاندې عادلانه انتخابات وبخي تر سره شوي نه وي. د ویانا په غونډه کې د پخواني ملي شورا ځینې غړي، ډیپلوماتان، پخواني چارواکي او یو شمیر سیاستوال شامل دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود د غونډې یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ سای بیګا ازادۍ راډیو ته ویل د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسنی بحران د افغانستان د وتلو پر لارو چارو خبرې وشي. طالبانو تر اوسه د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې له هېواده بهر د دې ډول جوړو شویو غونډو په اړه ویلي دي چې دا سیاستوال له مخکې ازمویل شوي او د افغانستان خلکو پیژندلې دي. د طالبانو حکومت د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره غوښتنې هم بیا بیا رد کړې او ادعا لري چې د دوی سرپرست حکومت ټول ګډو نه دی. قدرمن اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له ویانا نه د دې غونډې یو ګډونوال چې د طالبانو د حکومت د سیاسي مخالفانو لړل د قاری محمد عیسا محمدی همدا شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی او د غونډې د نننیو بحثونو په اړه معلومات ترغړو. محمدی صاحب، خبرونه ته خره غلاست. د دې غونډې جلسې خو زه چې خبر شوم پای ته رسیدلې دي او دوه ورځې نور به هم د غونډې دوام وکړي. هغه څه چې د اتریش هغه د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ویلی وو په دې غونډه کې نن پر همغو موضوعاتو خبرې وشوې چې هغه په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو غوښتنې وي. پر دې موضوع خبرې وشوې.
سلامونه احترامات تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن 9 بجې غونډه شروع شوله او دا اوس لږ سات مخکې 6 بجې د اروپا په وخت باندې غونډه خلاص شوله. غونډه کې د مختلفو نهادونو، ګوندونو، سیاسي احزابو نمائندګانو شتون درلود او پام دې باندې باس وشو چې څنګه کولای شو چې افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام چې هر څوک پکې خپل ځان وویني او د تعلیم، تحصیل، د کار او د یو آرام ژوند حق په هیواد کې ولري. هر چا خپل نظر ورکوه، اکثره دوستانو هغه په دې باندې په فشاری کاوه چې په دغه شلو میاشتو کې د طالبانو له خوا نه هیڅ داسې سیګنال نه ده خوده شوی چې د افغانستان ولستا په داسې یو سترګه وګوري چې کوم حق یو ډیموکراتیک نظام کې یو څوک لري چې هغه حق ورته ورکول سي او دوی په ظلم او په زور باندې راغلی او فقط د زور ژبه چلوي. نو اکثر په همدې باندې په فشاری کاوه چې طالبانو باندې باید د نړیوالو نهادونو لخوا، د ملل متحد لخوا، د نور هیوادونو لخوا باید فشار باندې راسي تر څو دوی عادلانه نظام ته د پاره یو لار برابر کړي او د مذاکراتو یا د پخلاینې میز ته کښېني. او ځینو بیا دا پافشاري هم کاوه، تاکید او اصرار یې کاوه چې هغو د مذاکرات په ژبه نه پیږي باید دغه په مقابل کې وسلواله مبارزه وسی.
محمدی صاحب د وسلواله مبارزه خبره د ملی متحد جبهه مشر خغلی مسعود کوله ک نور غډونوالي هم همدا غوښتنه درلوده.
په غډونوالو کې داسې سیرې هم وی چې هغه د جبهه مقاومت سره د جوړی په توګه باندې هغه کوم مسؤلیت نه لري او نه ځان د غړي بولی د مختلفو ګوندونو یا حزبونو پورې ځانونه تړي. هغه هم دا په فشار یو دا تاکید کوي چې بل شلو میاشتو کې چې موږ سب ورکو هیڅ شین سیګنال یا شین غمو دغه خوانوونکي د طالبان له خوانه هغه هم دا کوي. یوازې احمد مسعود نه چې بلکې نور خلکو هم په دې باندې په فشار کوي چې طالبان دې مذاکرات او پرځبه نه پويږي او نه دي شي ته آماده کې نيسي. هغه په هیڅ صورت کې دې ته آماده نه دي شي هغه د قدرت تقسیم وکي. هغه وایي چې موږ فاتحینو په زور مو ترلاسه کړی دا تر څو زور وي موږ هم دا نظام په دې طریقې چې اوس فعلا دا شل میاشتې مخته تللی په دې طریقې مخته وړي.
د خاغلی مسعود د خبرو مهم ټکی څه وو؟ په پخوا کې خاغلی مسعود په افغانستان کې د یو غیر متمرکز نظام پر غوښتنه ټینګار کاوه، نن هم د غوښتنه همدا وه؟
نن د غیر متمرکز نظام باندې اصلا بحث نه ده شوی، نه یوازې دا چې بحث نه ده شوی بلکې دلته په ګډونوالو کې ځینې کسان داسې دي چې هغوی په متمرکز نظام باندې هغو ولالدی او تاکید ور باندې کوي چې د هغه جملې نه موږ سره د سمنګ د افغانستان د علماو د جملې د دینی او مذهبي علماو د جملې نه شیخ مشکور کابلی چې د اهل شیعه ورنو یو دینی عالم ده هغه هم پرې پافشاری کوي چې مرکزی نظام د افغانستان په ګټه ده او د غیر متمرکز نظام یا فدرالي نظام باره کې بهتره ده چې فعلاً په دې حساس شوبې کې اصلا بحث و نسی.
بله ډیره زیاته مننه محمدی صاحب. فقط یو ورستۍ پوښتنه، تاسو دلته په ویانا کې راټول شوي او اکثرا هم دغه کسان چې ستاسو ترڅنګ په ویانا کې راټول شوي دا د طالبانو د حکومت ډیر سرسخت مخالفان دي، تاسو هم وایي چې طالبان په مذاکراتو باور نه لري، دغه واټن چې د نظریاتو ترمنځ تاسو یې له طالبانو سره لري دا دومره زیات دی چې ځینې څارونکي وایي د دوی ترمنځ سوله یا خبرې او یا پراتلونکي کې د یو ټولګډونه حکومت جوړول ښایي ممکن نه وي، تاسو څه فکر کوئ؟
زما خپل نظر دا ده چې سل کاله هم جنگ وکړو بیا به هم د مذاکرات او میز ته کینو، خو بهتره دا ده چې هر څه نظر کیږي والصلح خیر، په سوله کې خیر ده، عزت ده، امن ده، پرمختګ ده، ترقی ده. زه د یو افغان مسلمان په صفت باندې د سولې غږ کوم او د سولې ملاتړ یم، د مذاکراتو ملاتړ یم. خو هغه فارسي کې یو متل ده وایي بچنګ به تنګ آمد به جنګ آمد. وخت چې څوک په خپل هیواد کې نه پرېږدي، ستا دین یې اشغال کړی وي، ستا هیواد یې اشغال کړی وي، ستا کلچر او کلتور ستا قبرستان اشغال کړی وي، ستا هر څه یې نیولي وي په زور باندې او د زور ژبه د سره چلوي، نو بیا په هغه وخت کې د خپل ناموس نه، د خپل حریم نه، د خپل آل و مال نه دفاع کول د اسلامي نگانه دا هم په موږ باندې فرض او واجبي کې، نو بیا مجبور یې چې بیا په مقابل کې وسله واله مبارزه کوي.
ډیره زیاته مننه. د ویانا د غونډې ګډونوال سیاسي فعال د طالبانو د حکومت سیاسي فعال قاری محمد عیسا محمدي او چيله ویانا څخه په مستقیمه اړیکه لمن سره خبرې کولې. نن می د ویانا د غونډې جریانات د غونډې د څرنګوالي او باسونو په اړه د سیاسي چارو د شنون کی احمد خان اندر نظر هم پوښت. له خاغلی اندر نه می هم په پیل کې هم دا پوښتنه وکړه.
خو سر کې خوځو باید دا وایم چې هر افغان حق لري چې د خپل هیواد د سلطنتیا لپاره خپل هم فکر ملګری راټول کړي، غونډې وکړي، مبارزه وکړي، حزبونه جوړ کړي. خو وروسته د طالبانو د حکومت څخه کومې غونډې چې په بهر کې جوړ شوي دي موږ درې چې نتیجه هیڅ ښه پایله نه درلوده، دا ځکه چې دا د هغو سیاسیونو څخه جوړیږي چې هغوی په افغانستان کې په دې شلو کلو کې د امریکا او د ناټو په شتون کې خلکو ته امتیاز ورکړی ده، د خلکو د نفرت سره مخامخ دي، دوی ځینې قومي ځینې مذهبي تعصبات لري. موږ پیږو چې د افغانستان وضعیت یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، خو هلته باید د افغانستان نښتونی استازي او داسې خلک چې هغه لاسونه د خلکو په وینو سره نه وي راټول شي او یو لویه جرګې ته لاره ورسیږي.
اندر صاحب، د افغانستان رښتینی استازي ستاسو په نظر څوک دي؟ کوم ګروپونه یا کوم ګوندونه او نهضتونه یا ډلې دي؟
ګوري، هغه خلک چې په جمهوریت کې دندې اجرا کړي دي او د خلکو حق خوړی، پیسې خوړی، بلډینګونه تاسو ته وینئ، وژنې کړي دي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی. د افغانستان په هر حصه کې هغه چپی او کراسي او ډېر پاک او سپېڅلي خلک دي، په وطن کې دي، په بهر کې دي. زه باور لرم چې ملګر ملتونه او دغسې هیوادونه چې غواړي چې د افغانستان لپاره غونډې جوړ کړي، هېچا هغې ته مراجعه نه ده کړې، بلکې هغه سولېدلې سیرې تل لا غواړي چې هغه نور په افغانستان کې ځای نه لري، یوازې غواړي چې پردوی ته غلامي وکړي او د جنگ لمبو ته مواد څوک پیدا کړي. تاسو وینئ چې دا نوې جبهه د آزادۍ جوړ شوې ده، هلته زموږ افغانان په جنگ اچ وژل کېږي. جبهه د مقاومت د ښاغلي مسعود په مشرۍ دا زموږ په هیواد کې جګړه راولي. موږ جګړه نه غواړو، باید د خبرو د لارې او د طالبانو د راتګ هم د دوی د مذاکراتو لارې مثلا غیر کسان دوی خپل مبارزه او جهاد کړی ده. دا ناسته یا د ویانا ناسته اتریش داخله غواړي چې هلته باید یو دیموکرات رژیم مثلا سي. ګوري، شل کله امریکا د ناټو سره ول مخکې غنه روسانو، هلته افغانانو دیموکراتي او دیموکراسي دیموکرات رژیم نه وته، او د جمهوریت په وخت کې مابیا سره خلک همدا طالبان
اندر سه بوبه خي خو د اوسنۍ نظام هم د دوی د مخالفینو لپاره د منلو وړ نه دی. دوی طالبان په انحصار تورنوي، د دې به اخرت څنګه کیږي؟ د وطن خو بل اخره د خپل کړکیچ د حل لپاره یو لار هم غواړي.
ولنه تل موږ د کوشنه کړی دي، خو اوس ټول د افغانستان ټول جغرافیا د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده، او دا خلک یوازې د خپل قومي او شخصي منافعو لپاره علي ځل کې د پردو لپاره کوشش کوي چې شرایط بیا راتګ امده کې خدای امکان نه لري. نړۍ هم له افغانانو سره ستنه ده او نه غواړي چې بیا دونه پیسې مصرف کړي. ښه به دی چې یو داسې لاره چې بغي کې ټولې خواوې په یو میز راټول شي او د افغانستان د راتلونکي د ځکنی بشپړتیا لپاره درست فکر وکړي. موږ ونو طالبان ډېر نیمګړتیا لري، د ښځو حقوق د پښو لاندې کړي دي، تعلیم، تحصیل، کار او د سفر شرایط ورته ممنیتونه مخې کړي دي او ټولې چوکۍ له دوی سره دي. خو دا هم لاره ده حلاله چې په بهر کې د نور وادو تر چتر لاندې غونډې جوړ شي او د افغانستان خلک په جنگ سره واچو.
د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندرو چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د هستلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن آزادی رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت کار پیل کړی دی. په سودان کې له تیرو نه ورځو راهیسې سختې کورنۍ جګړې پیل شوې دي. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې په سودان کې کورنۍ جګړه نن نهمې ورځې او د دغه هیواد پلازمینې خرطوم ته وغځېده، د طالبانو حکومت وایي په هغه هیواد کې د بندو یو سل شل افغانانو د رئیسلو هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د دغه افغانانو په اړه چې څوک دي ډیر جزئیات نه ورکوي، خو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پیژندنې کار پیل شوی او کارتیا شوه په خوندي ډول به لاغه هیواد وویستل شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي، انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده، او که خدای مکه خطر موجود و اتمن به راوتلو په مسون توګه انتقال زمينه هم مساعد شي. په دې مورد باندې بهنو چار وزارت په کار بوخت.
نو موږ په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دا معلومات د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت ترلاسه کړي، خو د یاد وزارت د مرستيال ویان زی احمد تکل د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نکړي. دغه شان د سودان په جګړه کې د بندو پاتو افغانانو د کورنیو په مندلو او ورسره په خبرو کولو هم بریالي نشو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم تیر ورځ په خوست ولایت کې وی غونډه ته د خبرو پر مهال ویلي و چې دوی د سودان په جګړه کې د بندو یو سلسله افغانانو درېستلو هڅه کوي. خاغلی متقی دا وکړه چې حکومت یې له دې وړاندې په ایران، پاکستان او ترکیه کې زرګونه نور افغانان چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله هلته بندیانو هم راخوشي کړي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځي کاکړ د وري په 28مه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې لا هم شاوخوا سل تن افغانان د ویزی یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په سودان کې د بندو افغانانو د رئیسلو د هڅو خبره کوي چې دا هیواد له تیرو نه ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. دا جګړه په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشیا ځواکونو ترمنځ ده. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2021 میلادي کال کې په ګډه د کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. تیره ورځ جګړه په پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده او بیلابیلو هیوادونو له خرطومه د خپلو اتباعو د ایستلو اعلان وکړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو په سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینې ډیر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر غیر فعال شوی او په واټونو کې خطر موجود دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. یو شمیر خزینه لوبغاړي چې له هیواد بهر ورزشي تمرینات کوي د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیک کې د دوی د ګډون ملاتړ وکړي. د لوبغاړي وایي له هیواد بهر تمرینونه په بریالیتوب روان دي او په خپلو ورزشي څانګو کې غنې لاسته راوړنې هم درلودې. په دې اړه دا راپور واوري.
روز اول عید بود که ما یک مسابقات بسکتبال در البرتا داشت.
د وزن پورته کول او ویلچر بسکتبال معلول لوبغاړی عارفه پروانی ده چې له یو کال راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي. دا وایي په دې هیواد کې په خپل وړتیا او هڅو بریالی شوی چې د کاناډا د ویلچر بسکتبال یو لوبډلې ته لارو مومي.
ما له څلورو تر پنځو میاشتو تمرین وکړ او وروسته بریالی شوم چې په کاناډایي لوبډلو کې لوبه او په سیالیو کې ګډون وکړم. ډیره خوشاله یم او لدی ورسته به هم خپل هڅو ته دوام ورکړم.
د ام ام ای ورزش لوبغاړی ارزو احمدی چې یو کال مخکې له افغانستان څخه وتلی د وای اوس هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپل تمرینونه نکوي. نو موري د ورزشي تمرینونو ترڅنګ د ام ام ای په سیالیو کې هم برخه اخیستې او د غوره لوبغاړی او طلا مډالونه هم ګټلې دي. اغلی احمدی په دیړه ازادي رادیو ته وویل
د هغه ستونزې له امله چې په افغانستان کې وي مجبور شوم چې وطن پرېږدم او پاکستان ته راشم. دلته چې راغلم خپلو تمرینونو ته مې ادامه ورکړه. تر اوسه مې د ام ام ای په دریو سیالیو او جوجستو په یو سیالۍ کې ګډون کړی او درې سیالۍ مې ګټلې دي.
د جوجستو څنګه یې ویلو پخړی رویا شفا ازادي رادیو ته وویل شپږ میاشتې کېږي چې پاکستان ته تللی او په دې هیواد کې د جوجستو په یو سیالۍ کې دریم ځای خپل کړی. دا وایي هیله لري چې د پاریس 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې چې په بیلابیلو ورزشي څنګه کېږي ګډون وکړي.
د شپږو لوبغاړو نوملړ مخکې د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره استول شوی وو. ما چې د فدراسیون له رئیس سره اړیکه ونیوله وی ویل چې تر اوسه معلومه نه ده، خو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړو چې موږ هیر نه کړي.
د لوبغاړي د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د 2024 کال د پاریس په اولمپیکي لوبو کې دوی ته د ګډون کولو حق ورکړي. افغان لوبغاړي داسې مهال د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د ګډون غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي او ښځې له ورزش څخه منع کړي. د اړوندو ادارو مسؤلانو تل د ښځو د ورزش په اړه ویلي چې د شرایطو له برابرېدو وروسته به د ورزش کولو اجازه ورکړي، هغه شرایط چې طالبانو یې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. خو له افغانستان څخه بهر افغان لوبغاړي وایي هیڅ محدودیت یې مخه نشي نیولی او خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر چې په نړیوالو لوبو کې ګډون او د افغانستان د بیرغ رپول دي خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان هنرمندانو او موسیقي راغلي غمیزې ته نړیوالې ټولنې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د شبکې له موسیقي لري زړونه په نوم راپور کې ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سازغږونکو او موسیقي پوهانو لپاره د ژوند او فعالیت امکان نشته.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وی برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران له ځان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او اتلس ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لیبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمیر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز پر روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوسمهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوی وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوې او راغلي چې د موسیقي یو شمیر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښت لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې ورستی مطلب د ورزو چې د ټکنالوژي اړوند یو لاند مطلب دی. د نړۍ ډیری هیوادونو تر اوسه G15 یا G5 نه د تجربه کړی، خو چین د جی شپږ درامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. دا ټکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. د انټرنیټ سرعت د نورو ټکنالوژیو له ودې سره مرسته کولی شي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ G15 نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپږ واسموي. که څه هم G15 د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللی ټکنالوژي ګڼل کېږي او په ډیرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللیو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کېږي چې G15 به تر G15 هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر G15 کار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر G15 کار کوي او غواړي چې ازمیش تکړي. د دې بي سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي. خو د چین د هوا فضا د ساينس او ټکنالوژي د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15 مینسټیټیوټ مشهور دی وایي